مشال ریڈیو دے نن د گل ورز او د 2011 میلادی کال د اپریل د میاشتې 25مه نیټه ده. زه شاهین بنیرے ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دې یو ساته خبرونه کې هرکلی وایم. د قندهار د یوجیل نه خوښه 1500 قیدیان په تښتېدو کې بریالي شوي دي. په دیر کې ترهګرو یو سوداګر وژل دي او سیمه کې د احتجاج په توګه بازارونه تړلې پراته دي. دا د دې سر تړلې نور راپورونه لرو. 12 بجې شوي دي په پښتونخوا کې. راځئ چې اول د مجید بابر نه خبرونه واورو.
مشال د خبرونو سرټکی. د افغانستان په کندهار کې د یو جیل نه 1500 قیدیان تښتېدلي دي. د پېښور رنګ روډ د 2 ورځو بندیز نه پس نن بیا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د مالوړونکو ګاډو لپاره پرانستې شوې ده. په دیر کې د یو سوداګر علي جوهر د نامعلومو وسلوالو لخوا د وژنې نه پس نن د سوداګرو اتحادیې د کار بندیز اعلان کړی دی. د پاکستان ستر قاضي افتخار چودري وایي چې په هیواد کې د مقدمو تفتیشي نظام ناقصه دی او نن سهار د خیبر پښتونخوا په شمالي مغربي سیمو کې د 4.1 کچی زلزله راغلی ده. مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان په کندهار کې د یو جیل څخه 1500 قیدیان تښتېدلي دي. نور تفصیل له کندهار نه د مشال خبریال محمد صادق رښتونی راکوي.
وروستۍ جزئیات دا دي چې د محبس امیر غلام دستګیر معیار تایید کړ چې تېره شپه د دغه ولایت د لوی محبس څخه 4 اویا تنه بندیان تښتېدلي چې ډېری سیاسي دي. معیار وویل د محبس و جنوبي طرف ته د یو کلي څخه نرم چل شوی او محبس ته ایستل شوی دي. د معیار په خبره بندیان د شپې په اردو کې وتلي او سهار مهال چې کله پولیس خبر شوي نو 8 تنه یې بېرته نیولي دي. د معیار په خبره چې دوی اوس نشي ویلی چې په تښتېدلو بندیانو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو کوم کسان شامل.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د مالوړونکو ټانکرو او ټرکونو لپاره د پېښور رنګ روډ د 2 ورځو بندیز نه پس بیا پرانستی شو. د پېښور ډي سي او محمد سراج خان ایف پی خبر ایجنسی ته ویلي دي چې دغه روډ چې د تیرو 2 ورځو نه د پاکستان د یو سیاسي ګوند مظاهرتیانو بند کړی و نن د پیر په ورځ به د مالوړونکو ټرکونو لپاره کولاوی. د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو د غرور د پاکستان په قبایلی سیمو کې د القاعده او طالبانو په ضد د امریکا د بې پیلټ الوتکو د بریدونو خلاف د خپل غوسې ښکاره کولو لپاره بند کړی و. د 1300 کلونو راهیسې په قبایلی سیمو کې میشتو وسلوالو طالبانو هم 300 ځله په دغه ټانکرو بریدونه کړي دي او د تورخم او پېښور په لاره یو شمېر پلونه یې هم الوزولي دي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته رسد ونه رسي. دا لومړی ځل دی چې یو سیاسي ګوند هم هڅه کړې ده چې د دغه رسد په لاره کې خنډان واچوي. د تیمرګری یو سوداګر نامعلومه کسانو د تختولو نه پس د باجوړ په ارنګ سیمه کې وجلې ده. د علي جوهر مړې تیر ماښام 6 بجې خاورته وسپارلې شو. د علي جوهر په وجنه د کوزدیر سوداګرو سخت ورګون ښکار کړی دی او په سیمه کې د کاربندې اعلان کړی دی. نور تفصیل د سیمینار د مشال خبریال غلام غوسره کوي.
د کوزدیر د سوداګرو اتحادیه د علي جوهر په وجنه سخت غبرګون خودلې دي او نن یې په تیمرګره کې کاربندیز اعلان کړی دی او په کوزدیر کې د چکدرې نه واخله تر خال پوری واړه او لوی بازارونه به نن بند وي.
د پاکستان ستر قاضي افتخار چودري ویلي دي چې د مقدمو تفتیشي نظام سخت ناقصه دی او که وفاقي او صوبایي حکومتونو دغه نظام ښه او جدید کړو نو بیا به په عدلیه تورونه نه لګي. ښاغلي چودري دا خبره پرون ناوخته د 2 ورځنی جوډیشل غونډې اختتامي تقریب ته د وینا پر مهال وکړه. د زیاته کړه چې کله معیاري تفتیش نه کیږي او مجرمان په ضمانتونو خوشي شي نو بیا تورونه په عدلیه لګول کیږي. د دا هم ویل چې د انصاف ورکړه د هر یو ریاست بنیادی او مهمه ذمہواری ده. د پاکستان د موسمیاتو د ادارې د وینا تر مخه نن سهار د خیبر پښتونخوا په شمالي مغربي سیمو ملکن سوات دیر بونیر شانګلا او خوشا سیمو کې د 4.1 کچی زلزله راغلې ده. د موسمیاتو د ادارې د وینا سره سم د دغې زلزلې مرکز د چترال نه 20 کیلومتره لرې و. لا تر اوسه د دغه زلزلې له کبله د شمالي یا ځاني زیانونو خبرونه نشته. ناټو وایي په 13 ساعتونو کې په 13 ورځو کې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د 2-3 سرتیري وجل شوي دي. ناټو د دغو سرتیرو هویت او د وجل کېدو دقیق ځای نه دی ښودلې خو ویلي چې 2 سرتیري په جنوب کې د سړک د غاړې ماین وجلي او بل په کاپیسا کې د دوی د یو هیلیکاپټرې په بیړنۍ ناسته کې مړ شوی دی. د نړیوالو ځواکونو د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې 115 بهرني عسکر د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو بمی چودنو کې وجل شوی دی. د مصر اټارنی جنرال وای ډاکټرانو د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک روغتیایی حالت د دې وړ بللې چې نوموړی د زندان روغتون ته انتقال کړی شي. د مبارک څخه د مالی فساد او د مظاهره چانو د وجلو په اړه تحقیقات کیږي. د مصر د اټارنی جنرال دفتر پرون وویل له کورنو چارو وزارت څخه غوښتل شوي چې حسنی مبارک د قاهرې د ترا زندان روغتون ته یوسي. حسنی مبارک وروسته له هغې د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته ووت. کله چې نوموړي په واک کې له څه د پاسه دیرشو کلونو پاتې کېدو وروسته د خلکو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له واک نه لرې شو. نوموړی د یو نامعلومې ناروغۍ له امله روغتون ته وړل شوی دی. د مشال خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډون اوریده چې مجید بابر وړاندې کول پر روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل ووري. د قندهار د یو جیل نه خوښه 1500 قیدیان په تختیدو کې بریالي شوي دي. د جیل یو چارواکی وایي
ناغنی ویلې دی بیرونه مقصد د سیاسي بلاک نفر پلی د بوري نه نه ویلو سا پلیس واغلی محل دی.
په دیر کې تر هغرو یو سوداګر وجل دی. سیمه کې احتجاج بازارونه تړلې پراته دي.
خو دې رم وسم ده دیری ګو کلم بیر چا ما شومان مړ شو چا څو شو چا څو شو مونږ ډیر دې خپای
پښتونخوا کې د امنیت خراب وضع خزه د ذهنی رنزونو ښکار شوی دی.
جوهر یوازې نه دی قتل شوی، 4500 کسان چې کوم دی بیا قتل شوی دی. او زمونږ برپور احتجاج دی ټول ضلع دیر سو دور چې کوم دی په دې باندې مشترک دی.
د پښتو وتل سندرغاړي رابط تبسم ژوند او فن ته کتنه کوو. د مرګ وړاندې صدا سګیره کړې وه.
د خپلو د وسندارو دوران دی بزه خو ساده خزم چې لکه بس حسن مې نشته. بس نن سبا د حسن مارکیټ دی، زمونږ د اواز مارکیټ نشته.
داو د دې تر ترلې د پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. د خبرونه په پیل کې قدرمند اوریدونکو بخنه به غواړم ځنی کلیپونه یا اوازونه تاسو واورید. څنګه چې ما دغه اعلان کوو هغه شانتې دغې سره تړلي اوازونه تاسو وانورې. د عدل بدل مورد تکنیکي ستونزه وه. د دغې بخنه غواړو او رزو زمونږ وړومبي راپور ته. تیره شپه د قندهار له لوی زندان څخه سلګونه سیاسي بندیان تښتېدلي دي. د قندهار د محبس عامر غلام دستگیر معیار وای چې دغه زندانیان تیر شپه ناوخته له یو ټنن لاره چې زندان ته نږدې له یو کور څخه تیر کړي وو وتلي چې په وینا یې سلور سوا شپګو یا کسانو او ټول سیاسي بندیانو. په دغه اړه نور تفصیل د نقیب الله متنوال په راپور کې اورو.
د افغانستان کندهار ولایت له لوی زندان څخه سلګونه طالب زندانیان تښتېدلي. د کندهار د زندان امیر غلام دستگیر معیار وای چې زندان ته نږدې له یو کور څخه سمڅه کیندل شوی او له دې لارې د زندان د سیاسي بلاک ټول زندانیان تښتېدلې چې د دوی په خبره شمیره یې 4500 تنو ته رسیږي. د کندهار د زندان مشر زیاتوي چې په تښتېدلو طالبانو کې طالب قماندانان هم شامل وو چې د دوی په لټنې ورپسې روان دي.
خلاصې به درته ویم چې ناغه نیولې دي بیرونه مقصد د سیاسي بلاک نفر د بوري نه ناغه وایلو سا پولیس واغلي محل دی.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنوی ته په لیکل شوی خبر پانه کې لیکل چې د تښتېدلو بندیانو شمیره 1541 تنه ده. نږدې یو کال وړاندې هم په کندهار زندان دی وسلوال برید په پایله کې لسګونه طالب بندیان تښتېدلي وو. کندهار زندان کې لزرو زیات بندیان ساتل کېدل چې د سیاسي بندیانو تر څنګ په جنایي جرمونو تورن زندانیان هم پکې دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
قدر مند اوریدونکو، 1300 ورځو کې د پاکستان د حکومتي او فوزي لوړپوړو چارواکو لخوا او ځینې سیاسي ګوندونو لخوا په ډرون بریدونو باندې د خپل خفګان څرګندونه شوې ده او ځینې سیاسي ګوندونو په پېښور کې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. په دغه موضوع باندې رایټرز خبري ایجنسی او مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي چې د ډرون بریدونو پر ضد په پاکستان کې غوسه د پاکستان د خپلواکۍ په معاملې نه ده، بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان نه د امریکا د واپسې نه پس په دغه هیواد کې د لاسبری رول ترلاسه کړي. دغه مقاله مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
د پاکستان په شمالي مغربي برخه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په بریدونو د پاکستان غوسه او بیا پرون په هغه لوی لاره د مظاهره چیانو درنه به په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد جګړې ته ډېر سخت زیان ورسوي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته په رصد کې خنډ اچول او هغه ځواکونو ته د تیلو، خوراکي موادو او نورو سامانونو رصد بندول به امریکا په دې مجبور کړي چې یو بیړنی قدم اوچت کړي. رایټر خبري ایجنسی لیکي چې د دغو دواړو هیوادونو په ملګرتیا اوس ګوتنیونی کیږي او پښتنه دارا ولاړیږي چې آیا دغه دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او امریکا بجای د دې چې د اسلامي تندرو ډلو او ترهګرو په ضد یو موټی شي، خو په تیرو څو کلونو کې دغه دواړو هیوادونو ته اسلامي وسلوالو ډلو دومره زیانونه نه دي رسولي لکه څنګه چې دوی دواړو یو بل ته په یو بل د نایت بارۍ له کبله رسولي دي. رایټر خبر ایجنس د یو دوه پاکستانی لیکونکو په حواله لیکي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ دا ټوله جګړه د بې پیلټ الوتکو په بریدونو نه ده، بلکې دا ټوله قضیه د افغانستان او چکل امریکا د افغانستان نه وځي نو بیا به سکیږي په هغې ده. رایټر لیکي چې پاکستان غواړي چې امریکا پاکستان ته په افغانستان کې د روانې جګړې په پای کې یو مهم رول ورکړي، خو امریکا د پاکستان دا غوښتنه تر دا مهال نه ده منلې او نه یې پوره کول غواړي. رایټر خبر ایجنس د امریکایي مجلې ټایمز د یو پاکستانی لیکونکي عمر وړایچ د یوې مقالې حواله ورکوي او لیکي چې د 2004 کال راهیسې د بې پیلټ الوتکو روان بریدونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترهګر طالبان او د القاعده شبکې غړي په نخښه کوي او دا بریدونه هغه وخت زیات شو چې کله د امریکا موجوده ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په څوکۍ کې ناستو. رایټر خبر ایجنس زیاتوي چې پاکستان خو اول په دغه بریدونو چپ وو او بل دا چې پاکستان ته هغه وخت د خپل هیواد خپلواکي نه و وریاده او دغه بریدونه چې د ترهګرو په ضد روان وو یې په چپه خوله زغمل، خو اوس ورته ځکه د پاکستان قومي مفاد وریاد شو چې امریکا باندې فشار واچوي چې په افغانستان کې خپل مفاد او ګټې ترلاسه کړي.
د ډرون بریدونو پر ضد مظاهره په دغه موضوع باندې مې تیر ورځ په پیښور کې د امن تحریک د مشر ادریس کمال سره خبرې کړې او دغه نه مې پوښتلی وو چې آیا ډرون بریدونه د ترهګرۍ د نوغې وستو په اړه باندې څه مهم کردار ادا کوي او کنه. د هغه سره دغه خبرې تاسو ته وړاندې کوم. تاسو په نس باندې دغه ډرون بریدونه د ترهګرۍ د نوغې وستو په اړه باندې څومره مهم دي؟
کوم ډرون چې پښتانه پخپلو کې چې ګڼېږي نو دا وایي چې دا د ټولو نه ښه دغه دی، تیار دی چې په دې په ذریعه چې کوم دی نو موږ خپل دښمن چې کوم دی نو هغه منډه کړې دی او وهلې دی. او که تاسو ته یاد وي نو چې کله د امن تحریک یو پېښور ډکلریشن اعلامیه موږ جاری کړې وه نو هغې کې موږ د دې خبرې حمایت کړو چې ډرون چې کوم دی نو دا د ټولو نه ښه وصل په دې وجه ده چې دې چې کوم دی نو یو خو ترهګر وو، بل په دې کې کولیټرل ډیمیج څه ته وایي چې مطلب چې نور انساني دغه هغه ډېر کم نه کم وي، ځکه که په یو ځای کې چېرته چیچن پروت دی، عرب پروت دی، ازبک پروت دی، پنجابي پروت دی یا نور داسې د با خلک ترهګر چې کوم دی نو پراته دي او کچرې هغه ویشتلی کېږي او هغې سره چې چا کومو خلکو له پناه ورکړې ده یا چا په کورونو کې ډېره شوي دي او د هغې څخه خلک ورسره دغه کېږي، نو دا خو د پښتنو په لحاظ سره هم مطلب دې خبرې لکه دغه کېږي چې ته به د چا دښمن ته چې کوم دی نو پناه نه ورکې.
جی ادریس صاحب، دا مظاهره چان چې کوم دی په پېښور کې تحریک انصاف د سوډ لاندې چې کومه مظاهره روانه ده، دوی دا ګیله کوي او دا احتجاج کوي چې په دې کې بېګنا خلک وجل کېږي.
نو که چېرې دا خبره دی مطلب دې په دې خبره باندې نن په دې خبره باندې رسېږي نو دې مطلب دا دی چې دوی خو په قبایلو سره خو د تیرو درشتو توکار نه چې کوم دی نو زیاتې کېږي، هلته انساني حقوق نشته، هغه ته چې کوم دی نو اختیار لاندې ژوند تېروي، هلته هغه د خلک 15-16 لکه خلک چې کوم دی نو اوس هم په دې سمو سیمو پراته دي، بېیارو مددګار د مدد دغه نشته، نو په کار ده چې هغه سیزونو لپاره وکړي او که فرض کړو یو قبایلي سیمه کې چې کوم دی نو دا کوم خلک چې نه هم نه نه دی ور سره راغلي او هغه خلک دلته دېره شوي دي او تر اوسه پورې کوم دی دوی زمونږ نه دي، نو دا خبره خو مطلب دی دپاره د خوشحالۍ باعث ځکه دی چې دا خلک چې کوم دی دلته نه شړي او هغه په دې خبره باندې پوه دي چې څونه هغه چې کوم دی نقصان دی ته په دې نور روایتي جنگ کې ملاویږي دونه پر ډرون سره نه ملاویږي.
دا ډرون بریدونه خو د ډیرو کلونو نه کیږي، اوس حالاتو کې ملت پاله ګوندونه هم د دې خلاف خبره کوي، مذهبي ګوندونه هم کوي او د عمران خان پارټي هم کوي، نو دا بدلون ولې راغی؟ دا دومره ډیر احتجاج ولې کیږي؟
نو دو خبر کیږي یو خدای دې چې دغه ډرون چې کوم دین داتیر محدود زیاده پوري وي ځکه پوري چې لکه هغه مطلب چې لکه اوس هغه د کوشش کوي چې لکه نورو زینو ته هم دا چې کوم دین مخ کې ایکسټینډ کی یو خدای رو قبول د پاره مطلب یو داسې دغه دی او کیدی شي بل دغه دایمي چې د کوشش دایمي چې دای چې کوم دین ډرون خپل غواړي هغه تر لاسه کول غواړي او هغه ټیکنالوژي هغه څنګه نور کول غواړي په دغه وجه هم مطلب دی مهمه کې اختلافات دي
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
او سرزو د پښتونخوا کوز دیر سیمتا چرته چې د پولیسو په وینا 13 ورځ د تیمرګری خار نه پیژندل شو وسلوالو یو سوداګر جوهر علی خان تختولی او بیا یې وجل دي پولیس وایي چې دا غمړې د باجوړ دی سیمینا دوی تر لاسه کړی دي د جوهر علی خان د وجن پر ضد نن په کوز دیر کې سوداګرو د احتجاج اعلان کړی دی او بازارونه تړلی دي په دغه اړه نور تفصیل غلام غوث راکړي
د کوز دیر د پولیسو مشر سلیم مروت په وینا د تیمرګری د بازار د سیمټو سری او سری لوی سوداګر علی جوهر نامعلومه کسانو د تختولو نه پس د باجوړ په ارنګ سیمه کې وجلې دي د علی جوهر مړی تیر ماخام شپږ بجې د تیمرګری په خونګي کلی کې خاورو ته وسپارل شو تیر ماخام د علی جوهر د جنازې پر مهال د هغه رور علی سردار د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
سه دهشتګردو زما ورور چې کوم دی د دې کې ناغوا کړی دی او دا غوانه ورستو هغه چې کوم دی په ارنګ په غرونو کې چې کوم دی هلته قتل کړی دی سهار اټ بجې موږ ته چې کوم دی نو تقریبا یو منټ بعد ټلیفون وکړو د ډرایور چې هغه زما نه چې کوم دی خانجي دا وترهګر وتښتاو نو موږ پوری راووتو روډ ته زموږ په طرف باندې را روانو خدای چې کوم دی په زموږ نه تقریبا یو پارلنګ فاصله کې په یو موړ باندې
خاندان د چا سره هیڅ قسمه بدی هم نه لري
تمغه چا سه ایس ته بدی نشتا دا چې کوم دی یو قسم مرز دی او دی چې کوم دی مسلسل کوي په دیا علاقه شریف خلک چې کوم دی دا غي جون دی او تنگ کړي دی دا بس په دې ملک د دهشتګردي په دې ملک کې چې کوم دی یې را په دې ملک کې چې کوم دی نو د پارا چې کوم دی لارا وره ول پارا دی دا
د کوز دیر د سوداګرو اتحادیه د علي جوهر په وجنه سخت خبرګون خودلې دی او نن یې په تیمرګره کې کاربندیز اعلان کړي دی او په کوز دیر کې د چکدرې نه واخله تر خال پوری واړه او لوی بازارونه بندن بند وی د علي جوهر د جنازې پر مهال د سوداګرو د اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته وویل
زمانم انوار الدین دے د تیمرګری بازار صدر یم چې جوهر علی خان یو مضبوط غونټه سړی چاغه ته تحفظ میلاو نه شو نو زمو مثال هم د بازار د سپینو چرګانو دے سټیم هم مونږه د پنجرې نه سوک نیوي شي او راغسته شي مولاله ولیم شي
زه زمانم جمی الله له تیمرګری تاجر یون نه طرف نه يم او زمو د بازار طرف نه چې کوم نه د تیمرګری د 4500 دکانرانو قتل له جوهر یوازې نه دی قتل شوی 4500 کسان چې کوم دی بایې قتل شوی دی او زمو برپور احتجاج ده ټول ځل دیر سو دور چې کوم دی اپا دی باندې مشترک دي ان شاء الله مکمل به بازار بنه شټر ډاب ونون وي او پیا جام بوي
د سیمې مشرانو هم د علي جوهر په وجنه سخت خفغان سرګن کړي دي او په سیمه کې موجود لیوي پولیس او پوز باندې سخت ټکونه کړي دي د لړکی د بر دیر تیر ضلع ناظم او تیر د صوبایي شملي ممبر صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل
په دې حالاتو کې چې را جوهر بیگا پس د رڼا ورځ باندې کډنپ شو د خپل کور د مخینه او داسې زګینه غوا شوې ده چې رالته کې مختلف لارو کې بیا پټکونه دي چک پوسټ دي عام سوړلې ته عام خلکو ته خو چک چکینګ کیږي نو داغي زنانم خلک لټي خو افسوس دا چې کله په گاډي کې یو داسې سړی پروتي نو بیا په هغه وخت کې بیا پولیس هم لوند دي او سکاوټ هم لوند دي فوج هم لوند دي لہذا موږ دې پرزور مزمت کو او کزر تر زر دې دا کما اغواکار دې د خلاف اکشن وانه غستې شو نو بیا به دا ټول ډیر احتجاجي دا ټول ملکن ډیویژن به احتجاج کوي
ولې د کوز دیر د پولیسو مشر سلیم مروت مشال ریډیو ته وویل
پولیس ایف آر دی کې درج کړی دی او انویسټیګیشن روان دی ان شاء الله چې کوم اصلي مجرمان دي ډیر ضرب ان شاء الله مجرمانو ته
مخکتی شو د دونی ورل چې په کوز دیر کې درې ورځې وړاندې د مسکینی په خرقې علاقې کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ انخته کې 14 امنیتی سرتیري وجل شوی وو غلام غوث مشال ریډیو پیښور
ک پورتو وای مشال ریڈیو اور د سیاسي ګوندونو مشرانو د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف د کراچۍ نه د یوې جدا صوبې جوړولو په اړه بیان په سختو ټکو کې غندلی دی او ځینې سندي ملتپاله مشرانو ویلي د شهباز شریف بیان په سند صوبه کې د قانونو ترمنځ د جنگ انخلولو هڅه ده. په دغه اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې په ملک کې چې چرته هم د نوو صوبو د جوړولو ضرورت پیښ شي هلته باید نوې صوبې جوړ شي. هغه وویل کراچی هم بیل صوبه جوړول پکار دي او یا که د ملک په بل کومه برخه کې د دې ضرورت وي باید دا کار وکړي شي. شهباز شریف دا خبرې په داسې موقع کړي دي چې پاکستان کې د څو لسیزو راهیسې د سرایکي صوبې د پاره جاری تحریک په دې وروستیو کې زور نیولی دی. د پنجاب اعلی وزیر د کراچۍ څخه د بیل صوبې د جوړولو په بیان پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، سند قوم پرست ګوندونو او ایم کیو ایم سخت خبرګون ښودلی دی. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د شهباز شریف د بیان په اړه وویل چې پنجاب صوبه د سند صوبې څخه ډیره لویه ده، هلته نورې صوبې جوړېدی شي خو سند کې نه. په تاریخي توګه کراچۍ د سند برخه ده او دا به د سند برخه وي. سند کې د نورو صوبو د جوړولو ضرورت نشته. سند یو ځانګړی روایت او پیژندګلوي لري. چې چا هم د سند د ویش خبره کړې ده هغه دې دا ټول قدرونه هم نه هیروي. عوامي نېشنل ګوند سند څانګې کراچۍ د ځان له صوبې په اړه د پنجاب د وزیر اعلی د بیان غندنه کړې ده او دا یې د سند صوبې د یووالي په ضد سازش بللی دی. د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې قائم مقام جنرل سیکرټری بشیر جان په دې حق لوای
زمونږ موقف به بالکل واضح دی چې موږ داسې خبره نه منو او نه د دې حمایت کوو. موږ د دې مذمت کوو، د دې مخالفت کوو. موږ سیم یو وحدت ګڼو. دا خبره ضرور ده چې په دې کې مختلف قومیتونه اوسي. په دې کې د کراچۍ په شانتي صنعتي ښار دی، د دې پوځل د ډېر خلک آباد دی. خو سیم وحدت دی او د دې ماتول ډېره ګرانه خبره ده. موږ به باقاعده که داسې یو تحریک راپورته شو یا چا غږ وکړو نو موږ به د هغې یوازې مذمت نه بلکې عوامي نېشنل پارټي سیند د هغې مخالفت هم کوي.
سند قام پرست ګوند جی ایس سند مشر بشیر قریشی ویلی دی چې سند صوبه د زرګونو کلونو راهیسې خپل ځان له کلچر او پیژندګلو لري. نوموړی د شهباز شریف بیان په سند صوبه کې د خانه جنگی سازش بللی دی. ایم کیو ایم ډلې مشر فاروق ستار هم کراچۍ د بیلې صوبې په توګه د جوړولو خبره د سند صوبې د ولس د جذباتو خلاف بللی ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
اوس ورځو پاکستان ته. ځان خبرو چې نن د پاکستان مطبوعاتو د دغه هیواد او سیمې د چارو په اړه باندې څه قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار انیس اجمل دغه ټول مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره دا راپور را لېږلی دی.
رسپانا نوای وقت په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په قبایلي سیمو کې د بې پایلټا الوتکو بریدونو په ضد مظاهرې وشوې. د مظاهرو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې د زیاتو بې پایلټا الوتکو بریدونو له وجې روز تر روزه ترهګرې کې هم زیاتوالی کیږي، ځکه په کار ده چې په امریکې د بې پایلټا الوتکو بریدونو بندولو فشار واچولی شي او که داسې ونه کړی شو نو افغانستان کې به نیټو ته سپلای بند کړی شي. ادارې لیکي چې په داسې حالاتو کې د اولس میدان ته راتلل یو فطری عمل دی، خو حکومت لا د دینه سبق اغستل پکار دی او هیله لرو چې حکومت به د اولس جذباتو ته ضرور ګوري او امریکې ته به د بې پایلټا الوتکو بریدونو ادرولو لپاره ضرور وایي. ورځپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې راتلونکي انتخابات په کمپیوټرایز ووټر لسټو باندې کول او ووټ اچولو لپاره کمپیوټرایز شناختی کارډ لازمي کولو فیصله د ډېرې خوشاله خبره ده، ځکه چې دې سره به د درغلۍ امکان کم کړی شي. ادارې لیکي چې کلکشن کمیشن ډېر مدیرسته هم خپل اصلي کردار ادا کول شروع کړل، نو هغه کسان چې په خپلو حلقو کې نقلي اندراج کړی دی نو د هغې په ضد هم کاروایی وکړی شي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې د ګرمۍ زیاتوالي سره سره لوډ شیډنګ کې هم زیاتوالی شوی دی چې له وجې اولس ته ډېرې ستونزې مخې ته دي. ادارې لیکي چې اول خو دا ویل کېدل چې د ملک په دوو غټو بندونو کې د اوبو لیکه کمه شوې ده، خو اوس خو د بارانونو وروسته د اوبو لیکه هم برابر شوه، نو بیا ولې لوډ شیډنګ کې کمی ونه کړې شو او دا وخت د ملک په مختلفو سیمو کې د اتلس نه تر شل غنټو پورې بجلی بندوي. ادارې لیکي چې اولس او صنعتي یونټونه په احتجاج کولو مجبور شوي دي. ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په وخت د بجلی لپاره صحیح ګامونه پورته کړي او د اولس ستونزې ختمې کړي.
دا مشال ریډیو دا
د عیسایانو مذهبي مشر پاپ بینډکټ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په لیبیا کې د ټولې معاملې د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ د لارې هوارې کړي شي. په دغه اړه باندې اورو د نجیب عامر راپور.
پاپ بینډکټ د اتوار په ورځ په واتیکان ښار کې د عیسوي مذهبو د مذهبي تهوار ایسټر په وینا کې د لیبیا د جنگ د ختمولو او د ډیپلوماسۍ د لارې د شخړې د هوارولو غوښتنه وکړه. ایسوسییټډ پریس لیکي چې پاپ په خپل وینا کې دې خبرې ته اشاره وکړه چې په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې سیاسي فضا باید یو بل ته د احترام پر بنسټ جوړه شي. پاپ وویل په لیبیا کې د روانو شخړو په ترڅ کې خدای دې وکړي چې ډیپلوماسي او مذاکرات د وسلو ځای ونیسي او هغه څوک چې د جنگ لامل اغیزمن کیږي او متاثر کیږي هغه دې بشری مرستې ترلاسه کړي. رویټرز اژانس په همدې اړه په یو خپور شوی ریپورت کې لیکي چې پاپ بینډکټ زیاته کړه دا ځل د ایسټر موقع د لیبیا د ترنګلو حالاتو لامل اغیزمنه شوې ده او همدارنګه په اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د جنگ لامل متاثر شو او کډه شو خلکو سره دې بشری مرستې وکړي. سلور اتیا کلن پاپ بینډکټ د رومن کیتولیک مشر په توګه په خپل شپږم ایسټر وینا کې سینټ پیټر سلورلاري کې د سلو زرو خلکو یوې اجتماع ته دا وینا په داسې حال کې وکړه چې دا سلورلاري په 200 رنگارنګ ګلانو چې د هالند د هیواد لخوا د امن او سولې د سمبول په توګه ډالې شوی وو مزینه شوی وو. پاپ بینډکټ د سینټ پیټرس سلورلاري د کلیسا د بر منزل د کړکۍ نه زیارت کوونکو ته د لاس په خوځولو سره ویل که چې د ځمکې په سر لوګه مرزونه جنگ او تشدد نه وای. پاپ بینډکټ په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې بې کوره شوي لیبیایان دې قبول کړي چې په لیبیا کې د جنگ له امله ډیری خلک اړ شوي چې د اروپایي هیوادونو لوري ته مخه کړي خو د دغو کډوالو د منلو یا نه منلو په اړه اروپایي هیوادونو تر اوسه کوم واضح دریځ خپل کړی نه دی. روانې میاشتې په سر کې وروسته لاغې د فرانسې او اټلي ترمنځ ناندری سر راپورته کړو چې فرانسې په موقتی ډول د اټلي سره خپل سرحد وتړلو له دغه سرحد افریقایي کډوال فرانسې ته وختل. پاپ بینډکټ په خپل دعایه وینا کې د ایوریکوس خلکو ته د پخلاینې او بخنې وړاندیز وکړ او د جاپان خلکو ته د زلزلې او د سونامي له امله د راغلو تباهیو په وړاندې د زغم غوښتنه وکړه. په ګرده نړۍ کې نه یوازې د عیسوي مذهب منونکي بلکې د نړۍ د اکثرو نورو مذهبونو پیروان هم د کیتولیک عیسویانو د مذهبي مشر ولسی ویناو ته اهمیت ورکوي.
د لیبیا د جنگ جګړې او بېقراری د هواري لپاره د پاپ بینډکټ د بیان په اړه باندې د نجیب عامر راپور تاسو اورئ. د مشال ریډیو دی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو اورئ دیشي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده وسی واور کنه.
عجیب خبره کوي سړیا. وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
قدر من دردونکو د انټرنیټ د لارې نه یوازې تاسو زمونږه خبرونه اوریدئ شئ بلکې زمونږه په ویب سایټ باندې ویډیوګانې او تصویرونه هم کتئ شئ. تاسو دام کولی شئ چې زمونږه د خبرونو په اړه باندې موږ خپل تجویزونه او مشورې هم راکړئ، خپل دریځ خپل فکر سره شریک کړئ ځکه چې موږ هڅه داوي چې موږ تاسو د مشورو په رڼا کې تاسو د خوښې خبرونه تاسو د پاره تیارې کو چې تاسو د خوخي او یار سبب وګرځي. دنګ شبیلا په پښتونخوا کې دولسنیمه بجې کېدون کې دي. ورزوبا مجید بابر ته چې د دې وخت مهم خبرونه راته وړاندې کی نو ځای چې مجید بابر نه د دې وخت خبرونه ور
د افغانستان په کندهار کې یو جیل نه څه کم زیات 1500 کېدیان تښتېدلي دي. د پېښور رنګ روډ د دوه ورځو بندیز نه پس نن بیا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د مالوړونکو ګاډو لپاره پرانستې شوې ده. په دیر کې د یو سوداګر علي جوهر د نامعلومو وسوالو لخوا د وژنې نه پس نن د سوداګرو اتحادیې د کار بندیز اعلان کړی دی. د پاکستان ستر قاضي افتخار چودري وایي چې په هیواد کې د مقدمو تفتیشي نظام ناقصه ده او نن سهار د خیبر پښتونخوا په شمالي مغربي سیمو کې د 3.4 یو کچی زلزله راغلی ده.
د خبرونو لنډیز مو د مشال ریډیو نوریده چې مجید بابر وړاندې کوو. اوس فرزو په نړیوالو چارو باندې نظر اچو. د برتانیې د شهزاده ویلیم په واده کې د بحرین ولیعهد سلمان بن حمد الخلیفه ته هم بل نه ورکړی شوی. څوک چې په بحرین کې د مظاهره چانو په ځپلو کې د خپل حکومت پلوي دی، دې کار د بشري حقوقو د ډلو انتقادونه راپارولې دي. د ابزرور ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې غټ ټکی حسیب شهید وړاندې کوي.
ابزرور ورځپاڼه وایي د جمعې په ورځ به د برتانیې د شاهي کورنۍ د واده په مراسمو کې د هغو شپږ څلوېښت سیټونو څخه چې د نورو هیوادونو سلطنتي غړیو ته ځانګړي شوي پر یوه د بحرین ولی عهد سلمان بن حماد الخلیفه ناست وي. د ورځپاڼې په وینا نوموړي ته په دې واده کې بلنه د بحرین د حکومت پر هغه وحشیانه چلند چې په دې وروستیو کې په خپل هیواد کې د شیعه مظاهره چیانو سره کړې سترګې پټول په ډاګه کوي. په بحرین کې چې د فبروري د میاشتې له نیمې راهیسې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، تر اوسه پکې 1.5 کسه وژل شوې دي. په دوی کې هغه څلور تنه هم شامل دي چې د حکومت په قید کې مړه شوې دي. پر دې سربېره ډېر دیموکراسي غوښتونکي او وکیلان زندان ته اچول شوې دي. د بشري حقوقو کمپاینرانو د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک غوښتل چې دا بلنه دې بیرته وګرځوي. دوی وایي هغه شهزاده چې په خپل هیواد کې په وینه تویدنه کې لاس لري باید په دې سلطنتي واده کې ګډون ونه کړي. په دې ونه کې د بحرین ولی عهد د امن او امان په ساتنه کې د خپل هیواد د امنیتي ځواکونو کردار وستایه او وی ویل د اصلاحاتو او مادرینیزم هغه بهیر چې د اعلی حضرت پاچا حماد په ابتکار پیل شوی دوام بکوي او د دې هیواد د هر طب په خدمت کې پوي. په نیو سټیټسمن ورځپاڼه کې د سیاسي برخې ایډیټر مهدی حسن وایي د بحرین ولی عهد باید د برتانیې د شاهي کورنۍ په واده کې په ګډون کولو او د دې ګډون په توجیه کولو شرمنده ووسی. بحرین ولی عهد چې ورته د یو معتدل او اصلاح غوښتونکي په سترګه کتل کیږي، د سعودي عربستان په ورځپاڼو کې د خبرو شویو راپورونو له مخې تر دې مخکې هم د برتانیې د سلطنتي کورنۍ میلمه وو. نوموړی په 2004 میلادي کال دسمبر کې د شاهزاده چارلس په بلنه هلته ورغلی وو او د دواړو هیوادونو په اړیکو یې خپلو کې خبرې کړې وې. نوموړی د بحرین له تلویزیون سره په مرکه کې وویل د بحرین واکمنه کورنۍ اصلاحاتو ته ژمنه شوې وه، خو نه امنۍ او بلواګانې داسې یو ټکي ته ورسېدي چې امنیتي ځواکونو یې باید په وړاندې ګام پورته کړی وي. د نوموړي په وینا دوی به اوس هم دې ته دوام ورکړي، خو په بحرین کې بعد هیڅ هغه کس سره له نرمۍ کاروانه خستل شي چې غواړي دا ټولنه په دوه برخو وویشي. په مارچ کې د بحرین سنی واکمنو په دې هیواد کې مارشال لا یعنی پوځي قانون اعلان کړ. پوځي ځواکونه یې سړکونو ته وویستل او د سعودي عربستان په ګډون یې د خلیج له ګاونډیو هیوادونو څخه هم سرتیري ور وغوښتل. په منځني ختیځ کې د بشري حقوقو د څارنې د ادارې مرستیال جوید سټورک وایي بحرین د ویرې یو حالت رامنځته کړی، نه د خوندیتوب یو حالت.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
جی قدم دردونکو مشال ریډیو ته غوږ یو سی راپور لرو تاسو لپاره د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د خزو د حالت پاړه باندې. په دغه سیمه کې د جنگ او بیقراری لکه بلک یو خوا د غزې اوسیدونکو ته ډیر لوی مالی او ځانی تاوان رسیدلی دی، نو بل خوا د جنگ جګړې د خزو او ماشومانو په جذباتي او ذهني صحت باندې بد اغیز پرېښی دی. په دغه اړه باندې اسلام آباد نه د انیسا اجمل راپور اورو.
ملک کې د چاودنو او خودکش بریدونو له کبله د ډیرو زنانو په زړونو کې ویاره ده چې له وجې بعضې زنانه د مختلف قسمه نفسیاتي بیمارو ښکار شوې دي. د مردان اوسیدونکې مریم بیبي وایي چې د یوې چاودنې وروستو هغه اوس هم د بازارونو او د نورې ګڼې ګوڼې نه یره کی او هم په دې وجه د هغې خوبونه هم تښتیدلي دي.
ډېر ټایم تیر شو چې هغه د ماکې هوش ولې اوس کله ناکله شي خو بیا هم هغه یره ده په ذهنونو کې پرته ده. اوس هم چې زه سم لما نو ما ته هغه هر څه یادېږي، هغه یر یا خوف وي. د شک په نظر ګورم چې دا کس خودکش دی، دا دی اوس به د ماکو شي، دغه چې څه پراتري دي کې به څه بم پروت وي، نه څوک بازار ته تللی شي، نه یوازې بندوتی شي.
دغسې سرت ګل وایي چې هغې د امنیت خراب حالاتو له وجې خپل سیمه خو پرېښوده، خو د چاودنو اوازونه تر ننه د هغې په ذهن کې موجود دي او هغه یې پریشانه کړې ده.
خو ډېرم وسم ده، ډېرېږو کله ډېر چا ماشومان مړ شو، چا څه وشو، چا څه وشو، موږ ډېر زیات خپه یو، خپګان دی ډېر زیات. وړم چې وسم ېرېږو بېره راغلي مونږ چې کله به اوس د دې ځینه وځو، خلک چې پلان کسي کې به دماکه کېږي او په پلان کسي کې به کېږي.
د نفسیاتو ماهر ډاکټر مهرین خان وایي چې چاودنې د مالی او ځاني زیان سره سره د انسان په دماغو هم خراب اثر غورځوي. خو داسې مریضانو له په حقیقت یقین او د حالاتو مقابله کول پکار ده. ڈاکٹر مہرین خان وائی چې نفسیاتی مریضان سره کور والو لا پورا پورا مرستے کول پکار دی. یاد دی وی چې د بشری حقوقو لپاره کار کوونکی ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د کال 2010 په خپل رپورٹ کې ویلي دي چې په ملک کې په دغه کال کې تقریبا 2500 کسان د ترهګرۍ له وجې وژل شوي دي او دا وخت پاکستان ته د ټولو لویه مسله ترهګری ده. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي. دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شوې.
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
که یو خوا په پاکستان کې ګرمي زیاته شوې ده، نو بل خوا د بجلی لوډ شیډنګ کې هم زیاتوالی راغلی دی او په کلیوالو سیمو کې د بجلی نشتوالی شلو ګڼټو ته رسیدلی دی چې ورسره ولس د سختو ستونزو سره مخ دی. په دغه اړه باندې د اسلام آباد نه احمد الله نور حال راکړي.
د ملک په زیاتره سیمو کې سخته ګرمي شروع شوې ده چې ورسره د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی او په خاریو کې اتنا تر لس ګنټې او کلیوالو سیمو کې تر شلو ګنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي. د موسمیاتو محکمې تر مخه چې راتلونکي څلیریش ساعتو کې بعد د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ وي چې ورسره بعد د ګرمۍ زور نور هم زیات شي. د محکمې اعلی چارواکي ډاکټر محمد حنیف مشال ریډیو ته وویل چې ګرمۍ دا زور بعد راتلونکي څلور نه تر 15 ورځو پورې جاري وي.
د تیرو څو ورځو راسی د سند او بلوچستان په زیاتره سیمو کې سخته ګرمي شروع شوې ده او د تیرو دوه ورځو راسی خیبر پختونخوا او پنجاب کې هم د ګرمۍ دغه لړۍ روانه ده او راتلونکي درې څلور ورځو کې به ګرمي نور هم زیاتیږي او درجه حرارت کې به د څلور نه تر 15 ډیګري سینټي ګریډ پورې زیاتوالی کیږي. څلور یا 15 ورځې وروسته به د خیبر پختونخوا او پنجاب بر سیمو کې د تیزو هواګانو سره د باران کېدو امکان دی چې ورسره به موسم خوشي.
په ملک کې د سخت ګرمۍ شروع کېدو سره د بجلی په طلب کې هم زیاتوالی راغلی دی چې ورسره په خاریو کې د بجلی لوډ شیډنګ لسو ګنټو ته او په کلیوالو سیمو کې پنځه لسونه تر شلو ګنټو ته رسیدلی دی. د بجلی د لوډ شیډنګ دا مسله به تر کله روانه وي او راتلونکي څو ورځو کې په لوډ شیډنګ کې څه کمی راتللی شي؟ کله چې موږ دا پوښتنه د پاکستان الیکټریک پاور کمپنی یا پیپکو ډایرکټر جنرل محمد خالد نه وکړه، نو هغوی د خپلو مصروفیاتو له وجې د خبرو کولو نه ډډه وکړه. ولې د ادارې لخوا راتلونکي خبري پاڼه کې ویلی شوی دی چې ملک کې د بجلی طلب 15500 میگاواټه ته رسیدلی دی او پیداوار 9200 میگاواټه دی، چې دا شان 15800 میگاواټه بجلی کمې رامخې ته شوی دی. په خبري پاڼه کې ویلی شوی دی چې راتلونکي میاشتې نه به په ډیمونو کې د اوبو سطح اوچته شي چې ورسره به د اوبو نه بجلی پیدا کولو کې زیاتوالی وشي او دا شان به په لوډ شیډنګ تر څه حده قابو وموندلی شي. د یادونې وړ دا چې د ګرمۍ د موسم په پیل کې د بجلی په طلب او رسد کې د دومره زیات فرق صدر آصف علي زرداری نوټس اخیستی دی او دې لړ کې د تیل او ګیس کمپنو د مشرانو یو اجلاس سبا له په اسلام آباد کې راغوښتی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
موج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیر نه کیږي
جام سور سو میرای وستود.
خبرونه موج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
او ستاسو د پاره یو ادبی راپور په پیښور کې افغان ادبی بهیر د ستر مفکر او نابغه شخصیت جمال الدین افغانی یاد په یو مقامی هوټل کې د یوې درنې غونډې په ترڅ کې ونمانځه. دې غونډې ته د لرو بر شاعران او لیکوالان بلل شوي وو او د سید افغانی د شخصیت په بیلابیلو اړخونو یې پکې مقالې واورولې. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دې غونډې ته ورغلی وو او تاسو لپاره دا راپور برابر کړی دی.
د پیښور په یو مقامی هوټل کې افغان ادبی بهیر د ستر مفکر او نابغه شخصیت سید جمال الدین افغان یاد تازه کړ. دې غونډې ته د لر او بر ګڼ شمېر لیکوال رابلل شوي وو او د سید افغانی د ژوند په بیلابیلو اړخونو یې مقالې واورولې. دا چې د دین مانځن غونډې اړتیا څنګه پیدا شوه، دا پوښتنه په پیښور کې د افغان ادبی بهیر مشر مولانا زاهدی احمدزی ځوابوي.
د افغان ادبی بهیر کومه غونډه چې د سید جمال الدین افغان په یاد باندې وکړه، د دې موخه او هدف یې دا و چې خپل نوی نسل د افغانستان او د پښتنو هغو ارشاداتو ته، هغو لارښودنو ته متوجه کی چې سید جمال الدین افغان د خپل خاورې د ازادي په اکړه کړی دی، د اسلام په حق لې کړی دی.
شاعر او لیکوال سلیم بنگش هم د سید افغانی په حق خپل تاثرات سرګند کړل.
اول به زه دا وایم چې سید جمال الدین افغانی په حواله سره زما په خیال څه په پیښور کې دا ولې نه غونډه ده، سو دی افغان ادبی بهیر طرف وشو او دین علاوه د مونږ باندې دا یو ظلم مونږ سره کیږي. د تاریخ څومره تاریخونه لیکلي شوي دي، نو کم از کم زه دا وایم چې پښتانه نه دي لیکلي. اول خو په سید جمال الدین افغانی څلو سو کتابونه لیکلي دي، په دې کې پښتنو څومره لیکلي یو دي که دوه کتابونه دي سمال لوستي.
د ریډیو پاکستان پخوانی سټیشن ډایرکټر لیاقت سیماب وویل چې که څه هم له سید جمال الدین افغان سره په خپل وخت کې مخالفتونه هم شوي دي، خو تر ډیره حده په خپل مقصد کې کامیاب شوی هم دی.
د یو پیژنګلو غټه نخه داوی چې هغوی خپل مشاهیر خپل مشران همیشه یاد ساتي، د هغوی علم، د هغوی کارنامه، د هغوی کارونه، د هغوی ژوند هغوی تر نظر ساتي او هغه کی چې کوم خه اړخونه وی هغه د خپل لار مشال ځان ته جوړی. سید جمال الدین افغان هم د افغان ملت یو ډیر نوموړی مشر تیر شوی دی.
په افغان قونسلګری کې د تعلیمي آتشې مشر عبدالغنی هدایت خوخي سرګند کړ چې بهیروالو د سید افغانی یاد غونډه په خشن تر سره کړه.
باوجود چې دا دغه سي بے وزله ځوانانو او کم دسته ځوانانو تشلاس ځوانانو کار نه دی، دا د حکومتونو کار دی او بیا د حکومتونو ترڅنګ د ډیرو مشرانو، ادیبانو، لیکوالو، سیاستدانانو کار دی. خدا چې دې ځوانانو د هجرت په دیار کې د سید جمال الدین افغان یاد تازه کړلو، د هغه شخصیت، د هغه جدوج جهد د هغه مبارزه واقعا د قدر وړ ده.
سولسی زیوڑان دی گل پاچا ولپد د سید جمال الدین افغان پشان کې و قصیده لیکلې و چې د هغه قصیدی لمړی بیت د دې غونډې د مشاعرې طرحه ټاکل شوی و او ګڼ شمیر شاعرانو پرې تبازمایي کړې و.
زامل مدامن او پدیشر چې د لزمون د سیمې ټول پر دې بهر شي کومورات چې پښتانه سره غږ یو کړي هر اورات به منتظر باندې اختر شي
ورزنګونه به ژوندي د ازادۍ کړي فلسفه یې خورا په هر کې شور شي. اے نصرتا په نامو باندې ویاړو خدای خبر که بیا پیدا داسي بشر شي.
نه خبر و هر څه نه خبر شي یو ورځ چې بدن باندې شوهر شي بیا به پوه شي چې د فیر نه څوک پخېږي که په ګوتو شاعرانو له څوک ور شي.
سید جمال الدین افغان په 1803 میلادي کال د افغانستان د کونړ ولایت مرکز اسدآباد کې پیدا شوی و او د 1809 کال د مارچ په 9 نیټه د ترکیې په استانبول ښار کې وپات شو چې د افغانستان حکومت د هغه لمړینې څلوېښت کاله وروسته د هغه جسد کابل ته راوړ او په کابل پوهنتون کې خاورو ته وسپاره. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
یی قدر مند اردوونکو مشال ریډیو ته غوږ او سرزو د پښتونخوا سیلانی سیمې سواد ته چرته چې فوزی چارواکي وایي چې د خلکو ته د اسانتیا ورکولو دپاره په دغه سیمه کې د چیک پوسټونو شمیره کمه کړې ده. د سیمې خلکو هم په دې باندې د خپلې خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. نور حال نیاز احمد خان راکی.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
جی قدر مند اوریدونکو، دغه راپور چې د دې اعلان وړاندې ما تاسو سره خبره کوله، په سواد کې د چیک پوسټونو شمیره کمه کړې شوې ده او خلک په خوشاله دي ځکه چې د ډېرې مودې نه دغلته د چیک پوسټونو د خلکو تګ راتګ وسره اغېزمن شو. د منګور نن نیاز احمد خان نور حال راکړي.
سواد جنگ دوران کې یو شمیر سیمو کې فوج ځای فضای د وسلوالو لټون لپاره چیک پوسټ جوړ کړی و. دغه چیک پوسټو لوجې د سیمې تلونکي او راتلونکي خلک د یو شمیر مشکلات څخه مخ ول. اوس سواد کې امن پزې کېدو او د ګرمۍ موسم شورې کېدو له امله بعض سیمو کې فوجي چیک پوسټ لړ کړی شوی دي او بعض کې نرمي راوسته شوې ده چې پرې د سیمې اولس د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي. په دغه اړه د سیمې یو څو ډرایوران وایي:
زمانم جی محمد صدیق ته دا ګاډي چلو مخ وځه خیره ته د مخکینه نه بګډي راغټه اسانی راغلی مخ تقریبا شپږو گھنٹو پورې زمنګ ټایم لگے دو داغے نه بعد بیا رو رو نرمی پہ کرا دو گھنٹو تک کڑا وس تقریبا زیات نه زیات لس منٹا یا شل منٹا لگا زمنګ پر چیک پوسٹ باندې ٹائم لگی نور تقریبا ختم ہوتا ہے دے تر لگا دا پنش لے کے دے اسی نگرانی دا پارا ولاڈ دی گاڑی رکاوٹ تا پارا کھلو کاغ اچھی کی نشتے کم تکلیفات سے مخ کی منگتے ہوا کارڈو نہ چیک ولا را کش و خیجا آگا سسٹم ہے تقریبا مکمل ختم کو
زمان بخت روان نے دا گاڑا چلو ما وی نور کلا بس ولے کو دولے
چیک پوسٹ ڈیری دی او د دوی تګ را تک کې مشکل ده.
ما نوم ناصر خان دی، زه ډبلیو ای پی سره کار کوم او الپوری کې زما ډیوټي ده. خو له دې حالات مطابق شون کې حالات وس نارمل دي، بیا هم چیک پوسټونه دونه ډیر دي چې سړی پتلو راتلو کې ډیر پازابای په چیک پوسټ کې شناخت کار روانا یاد غلې زمو ډیوټي ته تادی وس مونږ روان یو. زمونږ کم ټایم چې لګي زبا غد بو بوجو ته ویني تر سم زګه چې چیک پوسټونه ډیر زیات دي، له دې وجې نه زما ډیوټي چې هغه متاثر کیږي. زه چې واپس زم راځم نه زه په خپل باندې وس نور کده چیک پوسټ ختم شي زبا هفته په هفته زم راځم. خو چې دا چیک پوسټونه دی وجه نه ماته ډیر غټ تکلیف ته منزل دی وجه نه دوه هفته بعد درې هفته بعد زم راځم کور ته.
زه خو سرکاري ملازم هم تحصیل کې او زم راځم خوازه خیل تل تقریبا هفته کې درې څلور ځله. نو په خوا ضرورت د دوی چیک پوسټونو ځکه چې حالات داسې و چې کې پہچان آئیډینټیفیکیشن پکارو د خلکو چې څوک شر کوي اوس حالات ډیر بدل شوی دي او سر خلکو ته کړول او تکلیف چې دی اوس دویم کم کړی دی. تقریبا اکثر ځایونو کې اول خلک کوزول دوه درې ځای نو اوس هغه شیم بدل شوی دی او صرف تپوس او چیکینګ غي. نو ما په خیال اوس هغه سي تکلیف نشته چې کوم په خواو
دغه چیک پوسټ ختمولو اعلان سورځ وړاندې ته په پېښور کور کمانډر آصف یاسین ملک د سوات د دورې په مهال بره بانډۍ کې کړی و چې مقصد یې سوات ته راتلونکي سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکول و چې زیات سیلانیان سوات ته راشي.
یہاں سیکورٹی کے آپ لوگ خود گواہ ہیں، الحمدللہ کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے، کوئی ناکے نہیں ہیں، یہاں پر کوئی چیکنگ اس طریقے سے لوگوں کو ہراساں نہیں کیا جا رہا اور ٹورسٹ کے لیے ہم اسپیشل سیکورٹی ارینجمنٹ کرتے ہیں.
دا عمل بعد د سوات سیلگرہی پر مختک تا سمرا ودا ورکری پا دے اڑا د سوات ہوٹل ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹر وکیل احمد وائی چی مونگ دا فوز دا گام تا پا خل نظر گورو ولی دا سیلگرہی پر مختک لپارا نور گامونا پورتا کول پکار دی.
مونگ دا خبر کو چی کمی چیک پوسٹے نوری ہم پاتی دی منگ دا وایو چی دا دی ہم ختم کڑے شی، بلکہ چی ڈسٹرکٹ سوات تا کم سیلانیان راضی صرف داغو دی یو زل انٹری کی گی پاگی کا فرض کدی واڑی نہ پاگی دی یو سٹیکر لگئی او باقی چی دی سوات کی گرزی نہ داغی دا پارا دی دا سق اسم پاگو باندی قدغن نئی. منگ دا غواڑو چی زمنگ راتون کے سیزن چی داغی دا پارا زمنگ یو ایس ایڈ زمنگ سر امداد کرو او زمنگ اوٹلی نن سبا دیر پخکولی مقدار باندی روانی دی آگوی رنگ روغن کرے دے او بلکہ منگ تب کسا خب پورا ریلیپ ملاو شے دے نمنگ داغی دا پارا ہم ٹول پاکستان چی زمنگ کمرون دا خبر اوری ناغدی دا سوات تا سرا دا مالی امداد پزے چی آگئی مالی امداد کے آغدی راشی او دلتی دے پا دی سوات کے دے سوات دا یخ سیزن نا لطا پندوز سی او بلکہ دا دی ہوٹلو دا مالکانو سر دا یو غٹ خیگڑا دا.
دا وقت سوات کی اسم پا لوی لوی سڑکونو دا فوز دا اڑخا چک پوستے موجود دی ولی لنڈ ورزو کے دا چک پوستو کے کمی راتلو سر سر سڑکونو کے لوی لوی رکاوٹونا ہم ختم کرے شوی دی چتری عام الستا پتگ را تک کے اسانتیا راغلی دا. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د نیز احمد خان راپور تاسو ته د اوسترازیو کلتوري راپور ته د پښتو هنرمند رابعه تبسم په 28 اپریل په پیښور کې د زړه له دورې لقبل په حق ورسیده. د نوموړي د ژوند او فن په حق له اسلام آباد نه د سراج زهیر راپور اورو.
دا واز د هغه سندرغاړي رابعه تبسم دی چې د پنجابی ژبې سره تعلق لرلو باوجود د پښتو موسیقۍ ته یو ښکلا بخلې وه. رابعه تبسم د 22 کالو په عمر کې په 23 اپریل پېښور کې د زړه د دورې له کبله د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. رابعه تبسم کراچۍ کې د یو خانبدوش په کور کې سترګې غړولې وې او هم په وړوکوالي کې د نوخار تبلوهونکي رحمت الله سره واده وشو. څوک چې په کال 1999 کې یو بمی چاودنه کې ووژل شو، د کومې رستو چې رابعه تبسم د خپل لیور جان محمد سره نکاح وکړه. رابعه تبسم سلور بچی چې پکې درې زامن او یو لور شامل ده یتیمانان پریښودل. د رابعه تبسم د فن او ژوند په حق له د هغې خاوند جان محمد مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان تا بار ملکون والا تا توری دنیا تا پترا یرا غسنگ فنکارا وا سنگ اخلاقی و سنگ خزا وا سنگ ملنگی خوی و خلقو لگون تے حیب شی یا لغشی اغاڑی کبر کی بیر جلیر تا کبر کی کیا سر پاس مخلا خبریم نکی اگر خودی نی قربانی کردی سیفا پا قربانو کو حضر آگئی و قربانی اکم نشم ادا کولی ما سر آگئی غریبی تیرے کردی دا ما سر آگئی نار تیرے کردی دا ما سر لوگ تیرے کردی دا ما سر خخ ورلی دا مزق الاغی انسان تر مرگ مرگ پوری
د رابعه تبسم د سندر ویلو سره هیڅ شوق نه و ولی د غریبۍ او لاچارۍ له وجې دې فن ته راغلی و او لس اتیایم لسیزه کې د موسیقۍ په میدان کې قدم کېښودو، خو ولی د خوږ آواز باوجود هغې ته هغه مقام ورنکړی شو د کوم چې هغه حقدار وه او اکثر به یې دا ګیله په یو ځانګړي انداز کوله. لکه سندرغاړی سردار یوسفزی چې مشال ریډیو ته وایي،
کله چې هم ما انټرویو ورکړی ده نو ما د رابعه تبسم حواله ورکړی دي چې زما د دې آواز په انتها خوښ دي. دا نه ده چې یوازې زما خوښ دي، چې بل ها بے حساب کسان دي چې د رابعه تبسم آواز یې خوښ دی او رابعه تبسم ډېره زیاته ښه ناسته پاسته کې ډېره زیاته. خو دا یو خبره به د هغې زما بالکل د زړه نه ونوځي چې ما ته به کله هم مونږ په کښېناست خبرې به هم کولی نو هغې به وایي چې ما ته به وایي چې خانګي خبره په آواز نه ده، که په آواز وې نو زه به اوس په دې فن په دې میدان کې د ټولو نه مخکې وم. نو ما به ورته وایي چې هېڅ خبره نه ده، دا حسن نه دی، دا کوم چې تاته ښکاري دا نن هم د خلکو په کار دی، سبا د خلکو نه دی په کار.
د دې خبرې پخلی رابعه تبسم د پېښور نېشنل هال یو پروګرام کې هم کړی دی.
تقریبا 16-17 سالو شو چې زه دا سنگنگ کوم، خو بس رور د خکول او د وسندار او دوران دی، بس خو ساده خزم چې لکه بس حسن مې نشته، بس نن سبا د حسن مارکیټ دی، زمونږ د आवाज مارکیټ نشته.
هنرمند گلزار عالم هم دا خبر زیاتوی او وای چې رابعه تبسم د موسیقۍ پر موضوع په هدا او دلته د فن سره تعلق لرونکو هیڅ قدر نه کیږي او هم دا وجه ده چې هغه به اکثر داګیله کوله. گلزار عالم وای،
جدا انداز
د پیښور ریډیو سټیشن ډایریکټر او شاعر او ادیب لایکزاده لایک مشال ریډیو ته وویل چې د رابعه تبسم د مرګ له کبله د پښتو موسیقۍ ته زیان رسېدلی دی او دا خلا به هیڅکله ډکه نه شي. نوموړي زیاته کړه تبسم د اخری البم موسیقار شاکر زیب نے شیر وی مشال ریڈیو ته ویل چې دی د قرار راشه البم کامیابی نرستو د هغه لپاره سلور نور سندری هم تیارې کړې وی خو له جون هغه سره وفا او نکړه. سیراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مالا گل وکڑے نو بہار تیر شو پسرلے میں دا خزان پنا تار تیر شو دا رابعہ تبسم دا جون او ہنر پاڑا باندے دا سراج ظہیر راپور تا سورے دا رابعہ تبسم اوس پا منکی نشچا خدا غید آواز خواگ اوسم پا لرو بر دا پختنو پا وطن کی خوری گی دا پروگرام پا پائے کی دا غسندرہ ستا سو ٹولو پنم دا رابعہ تبسم یاد منک پا شریک باندے کو
سوزا ودی دی